ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو ریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د زیارت پرز کال 2018 د فروری د میاشتې 30 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې د مازیګر 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه
او زه مجاهد جوان
هرکلی وایو. غوږ شئ د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستانی چارواکی وایي لاهور ښار کې یوې 14 نږدې 8 کسان وژلي او 40 نور ژوبل کړي دي. د 14 په اړه بیلابیل رپورټونه دي، خو د پولیسو یو چارواکی وایي د پیښې ځای کې 14 مواد موجود وه.
جو کیفے تھا یہ ٹارگیٹ تھا یا کوئی پریپریٹری سٹیج پہ کوئی ان سے بوم بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی.
او په پختونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان صوبایي حکومت ته ویلي په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو سره د زور زیاتی خبر دی واخلي. هم په دغه موضوع وایس اف امریکا ډیوته د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک وایي.
زه به چې مل سره پنجاب او ایڈمنسٹریشن سره ایز سند سره خبرې کوم چې موږ د ملک نه دغه یو مده پنجاب کې پنجاب خلک زموږ صوبې کې مو خو ډېر ریسپیکټ کوو، ان شاء الله دا قدم مو واخلو.
او نن په اومه ورځ هم د پاکستان په امر له افغانستان سره ګډه پوله د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده، او د پاکستان د خارجه وزارت دفتر ویاند د پولې بیرته پرانستلو په اړه کومه نیټه نه ده ښودلې.
قدر من اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه او مرکې ستاسو لپاره لرو، خو لومړی ورځو د دې خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په ختیځ کې نن د یوې 14 په ترڅ کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي 14 په لاهور ښار کې شوي ده او دمګړۍ د 14 د علت په اړه معلومات نشته. دا 14 یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ستر پوځي عملیات پیل شول. په پاکستان کې د ورته 14 او بریدونو له امله یوازې په تیرو 2 اونیو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي دي. د اکثرو دغو بریدونو پړه په پاکستان کې میشت د جمعیت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې.
او په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي په ټول ملک کې د ترګرۍ خلاف دي، خو د ترګرۍ په بانا په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو زورول د زغملو وړ نه دي. نوموړي په پښتونخوا صوبه کې د افسرانو د یوې ډلې اعلان وکړو چې د پنجاب او سند صوبې د متعلقه چارواکو سره به په دغه کشاله خبرې اترې کوي. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلي د پښتنو د تنګولو رپورټونه خپه کوونکو دي او د پنجاب او سند چارواکو سره به پی خبرې کوي. یاره دوی د پاکستان پنجاب او سند صوبو کې د وروستۍ ترهګر بریدونو نه پس د پنجاب پولیسو د پښتنو او افغانانو د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړې ده، او د پنجاب لاهور ښار کې پښتانه وایي سره د شناختي کارډونو یې پولیس نیسي او بې ځایه تنګوي. همدغه شان د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې هم امنیتي ادارو یو شمیر افغانان د ترګرۍ په تورونو نیولي دي. د ډیو رادیو خبریال حمید سمسوري تفصیل راکوي.
د پاکستان د سند د سیون لزان وجون کې بریده وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي دي، چې تر ټولو زیات منفي اغېزې دلته په پاکستان کې پر کډوالو باندې شوی دی. په کوچلاخ کې میش د افغان کډوالو تعدین ترقی وایي چې نه یوازې دی بلکې د یو شمیر کډوالو ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی.
دلته چې همیشه یو دماکه وشي یا مثال ته ور نور یو شی وشي، دوی راځي هغه افغانیان تکیه کوي چې یا ماجر کارټونه ورسره وي یا بیا ماجر کارټ وشي د هغو کورونه دلی وي. نو که د افغان پاکستان حکومت دا ټول بوج پر افغان ماجرینو اچوي، خو په هر تانه کې چې ورځي پر هر چوک باندې راولاړېږي افغانیان نیسي او افغانیان جیلو ته اچوي او هغه روزانې ته راووځي او دی نن باسي په هغو باندې په جیل باندې. بله ورځ یې نه مور خبر نه خور خبر، هغه چیغې وایي پنځمه شپږمه له بارډر واپس راشي.
د لاهور، سند، کوټي او پېښور کې د ترهګرۍ له پیښو وروسته دلته په پاکستان کې میشت کډوال اوس د ویرې له سببه څخه ډېر کم ښارونو ته راځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان خارجه وزارت نن یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د سلور اړخیزه هیوادونو یا کیو سی جی په چوکاټ کې دننه په خبرو کولو زور اچولی. افغانستان د تیرو څو میاشتو راسې په دغه غونډو کې د ناستې نه ډډه کوي. د خارجه دفتر وایان نفیس زکریا نن خبریالانو ته وینا کې دا هم ونه ویل چې کابل اسلام آباد ته د کومو ترهګرو او ډلو نمونه ورکړي دي. ښاغلی زکریا نه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړلي پولې د بیرته پرانیستلو په اړه وپوښتل شو نو هغه یې نیټه هم ورنکړه. او په پښتونخوا کې د ترهګرۍ د لړۍ وروستو امنیتي ادارو په پیښور کې د امنیت ټینګولو دپاره الرټ یا خبرداری جاری کړي دي او په چک پوستو ولاړو پولیسو ته امر کړی چې څوک په چک پوست د ودرېدو نه انکار وکړي هغه دې په ډزو ولي. امنیتي چارواکو په ولس غږ کړی د خپل امنیت په خاطر دي د دغو امنیتي خبردارو یا الرټس خیال وساتي.
جرمنی یو ډله نور افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستول. دغه 50 کسیزه ډله تیره ورځ د جرمنی له مونیخ ښار څخه کابل ته واستول شوه. له جرمنی څخه یوازې تیر کال 80,000 هغه پناه غوښتونکي بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل شوي دي د چا چې پناه غوښتنه نه وه قبوله شوې. چارواکي وایي په روان کال کې به دغه شمیره نوره هم لوړه شي.
او ایران د فلسطین په ملاتړ کې په تیرو شپږو کالو کې لومړی کانفرنس کړی دی چې پکې د اتیا ملکونو نه په سونو استازو ګډون وکړو. دغه دوه ورځنی کانفرنس د شورو په ورځ د ایران پایتخت تهران کې پای ته رسیدلی چې پکې د ایران صدر حسن روحانی فلسطین سره د اسرائیل په ضد مبارزه کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. ایران د یوې مودې راهیسې د فلسطین سره مالي او پوځي مرستې کوي. تیر هفته د عربي هیوادونو تنظیم عرب لیگ مشر احمد ابو غیث هم د فلسطین د ریاست جوړېدو په ملاتړ کې بیان جاری کړی و. نور تفصیلی اورو د ډیو رادیو همکارې منزا شهید پر رپورٹ کې.
ایران د فلسطین په ملاتړ یو کانفرنس نیولی. په دې کانفرنس کې د نړۍ اتیا هیوادونو پلاوی ګډون درلودو. دغه نړیوال کانفرنس دوه ورځې دوام درلودو چې پکې د ایران حکومت او د ایران ولسمشر د فلسطین سره د نورو مرستو ژمنه کړې تر څو د اسرائیل پر ضد مبارزه دوامداره وساتي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د فلسطین یاغي ډلو سره مالي او پوځي مرستې کوي. د ایران حکومتي رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی ویلی دی د هغه ولس د فلسطین سره ډېرې مرستې کړي. فرانس په لومړۍ ورځ د ایران مشر آیت الله علی خامنهی د پرانست پر مهال ویلی دی چې اسرائیل د سرطان یو دانه جوړه شوې ده او فلسطین ته یې ویلي په چټکۍ سره دی د خپل آزادۍ او خپلواکۍ په لور خپله مبارزه مخ په وړاندې بوزي. په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سختې نښتې رامنځته شوې دي او همداشان د نښتو پر مهال دواړو خواو ته په ډیرو شمیرو کې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي.
د متحده ایالاتو په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو نن په موسل کې د داعش پر ضد نوي عملیات پیل کړل. دغه عملیات د ښار په هوایي ډګر او پوځي مرکز ته څیرمه ترسره شول. په دغه عملیاتو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او د چټک غبرګون ځواکونو برخه اخیستې ده. عراقي پوځ د موسل ختیځې برخې تیره میاشت د خپلو عملیاتو په لړ کې له داعش څخه نیولې وې.
د سور صلیب د خیر خیګړې نړیواله اداره آی آر سی وایي چې د نړۍ په بیکور آبادۍ کې نیمایي برخه د ماشومانو ده او دغه ماشومانو لپاره معیاري تعلیم د نړۍ لویه کشاله ده. آی آر سی وایي په نړۍ کې 2.5 میلیونو ماشومانو پوهه او تعلیمي وده د خطرو سره مخ دي. د آی آر سی د تعلیمي څانګې ډایرکټرې سارا سمیت ویلي دي د پناهګزینو مسله له نورو کلونو په پرتله دا ځل ډېره زیاته شوې ده.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د حکومت له پلاوي سره نن په جنوا کې وکتل تر څو په دغه هیواد کې د روانې شپږ کلنې کورنۍ شخړې د حل لپاره یوه لاره وسنجوي. ټاکل شوې ده چې سټیفن ډی مستورا به دغه راز د مخالفینو له مشرانو سره هم نن وګوري. نوموړي ویلي چې دواړو غاړو سره د سولې پر پلان باندې خبرې کوي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ښکېلو غاړو استازو کابو 9 میاشتې مخکې په جنوا کې سره هم کتلي وه. د هغې ناستې خبرو کومه ځانګړې پایله ځکه نه درلوده چې د اوربان له تړون څخه په وار وار سرغړونه وشوه. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کورنۍ چارو وزیر جان کیلی به نن د مکسیکو له ولسمشر او د هغه د کابینې له غړو سره وګوري. د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په دغې لومړنۍ لیدنه کتنه کې به د سوداګرۍ، کډوالو او د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي پر مسالو خبرې وشي. تمه ده چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دغه دوه مهم جګ پوړي چارواکي به په دې وتوانېږي چې د مکسیکو په اړه د متحده ایالاتو د نوي سیاست په غبرګون کې راپارېدلې غوسه سړه کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو تاسو د امریکا غګریوي ته غوږ یاست. دغه خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په ختیځ کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه په لاهور ښار کې شوې ده او دمګړۍ د چاودنې د علت په اړه معلومات نشته. دا چاودنه یو ورځ وروسته له هغه وشو چې په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ستر پوځي عملیات پیل شوي دي. له سیمې د امریکا غږ د ډی وی خبریال ارشد حسین پرې دا راپور لیږلی.
خود تر هغه د زد ادارې چارواکي ویلي چې د ابتدایي شواهدو سره معلومه شوې ده چې دا د بارودی موادو چاودنه وا. ولې دا چاودنه څنګه او پس شوې ده د دې پخلی لا نشي کولې. سی ټی ډی ټی یا د تر هغه زد پولیسو خپل ابتدایي رپورت کې ویلي چې دا چاودنه په ودانه کې د خخکلی شوی بارودی موادو لکبل شوې ده. او د سی ټی ډی ټی ترجمان وای
انیشل ابي جو بي ډي اس کی رپورٹ ہے تو یہاں پہ ایکسپلوسیوز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے. یہ ابھی آیا یہ آئی ڈی تھی یا ریموٹ کنٹرول تھا اور آئے یہ جو کیفے تھا یہ ٹارگیٹ تھا یا کوئی پریپریٹری سٹیج پہ کوئی ان سے بوم بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی.
دا بم ناکارہ کون کے ادارے بی ڈی ایس ابتدائی رپورٹ خائی چپ ودانے کے بارودی مواد مندلی شوی دی. دا دا آئی ڈی یا ریموٹ کنٹرول چاودنا وا دا دے ہدف سو پدے حق لا تحقیقات روان دی. اخوا د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا مطبوعات تویلی چدا یو زورورا چاودنا وا
اور اس سے جو ہے وہ تقریباً 21 لوگوں کے زخمی اور 8 ہلاکتوں یا شہادتوں کی جو ہے وہ اب تک کنفرمیشن ہوئی ہے. جو
حقوائی دا چودنی لکبلا دا یویش تنانو دا جوبل کے دو او دا اتو تنانو دا ملینے پخلے شوی دے. دا جغورن ادارے یا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان وینا دا چی دا چودنی پزے کے امدادی عملیات ترسر شوی دی او دا چودنی لکبلا دا ودانے یو چت پا مکمل تو گرا غرزے دلی دے. فوز او پولیسو د چاودنې خوښه سیمه په خپل ولقه کې اغستلې ده او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناولا ویلي چې په لاهور ښار کې د لټون عملیات هم ګړندې کړې شوې دي. دا په لاهور ښار کې د تیرو لس ورځو دوران کې دونکې دویمه چاودنه ده. د دې نه مخکې د پنجاب اسمبلی مخې ته په مال روډ تر سره شوې خودکش حمله کې د اعلی پولیس چارواکو په شمول 14 کسان وژل شوي وو او دغه برید پلا جماعت الاحرار نومې ډلې په خپل غاړه اغستلې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ادر منور دن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے. دا پاکستان فوج په هیواد کې د رد الفساد په نامه یعنی د فساد د ختمولو په نوم باندې د پوځي عملیاتو اعلان کړی. خو سیړونکو تلت مسعود وای تر سو چې پاکستان د خپل گاونډي هیوادونو سره خپل پالیسۍ کې ښکاره بدلون نه وي راوسته تر هغې په هیواد کې ترهګري ختمېدل به ګران وي. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې موضوع باندې د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو سیړنیز رپورټ تیار کړی.
د رد الفساد په نامه پیل کړی شوی د غفوزی عملیاتو په اړه د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پوخانی جرنل تلت مسعود وایي دغه د ترهګرۍ تازه بریدونو چې پوره ریاست وخوځوه او د دې نه د سرګند شوه چې ترهګر اوس هم موجود دي او زورور دي. نوموړي وویل یوازې فوزي عملیاتو کولو سره کلارې نشي راتلې تر کومې چې هغه نیمګړتیاو او کمزورو باندې غور و نه کړی شي د کومې لوجې چې تر هغه زور مومي.
صرف ملٹری آپریشن سے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ معاملات پوری طور سے کنٹرول کیا جائے, اور وہ ملٹری آپریشن سے وقتی طور پر تو معاملات معمول پر آ سکتے ہیں, لیکن اگر دیرینا آپ نے امن لانا ہے تو پھر بڑا ضروری ہے کہ ان تمام 20 پوائنٹ پر اور دوسری اور بھی کئی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہو.
دیوائی یوازی د فوزی عملیاتو دلاری دغه صورتحال قابو کول ممکن نه دی, ځکه چې د فوزی عملیاتو سره د لږ وخت لپاره خو کلاره راتلی شي, خو که په مستقله توګه امن راوستل وي نو بیا ډیره ضروری ده چې د نیشنل اکشن پلان په شل نقطو عمل وشي او هغه کمزوری پرې نه خودی شي کوم چې تیر وخت کې لیدل شوی. د دې سره سره پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونو لا د یو بل په اړه خپل تګلاره بدلول هم ضروری دي. د رد الفساد وړاندې چې هم یو شمیر نامو د لاندې فوزی عملیات ترسره شوي, آیا دغه اوسنی عملیات کوم ډول بدل بوي؟ په دې اړه د عسکري چارو ماهر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر اوویل,
نو دا آپریشن کچری پرشتیا مانو کې دوی وای او پم دغه سطح باندې شروع شي, نو واقعي چې دې سره خو به فرق راشي, لیکن دې کې یو وجدا دغه دا چې په دې کې د انساني حقوقو یو قسم لا خلاف ورزي, یا دا غینه علاوه کولیټرل ډیمیج ته وای معصوم خلک هغه هم د دې په ضد کې راځي, او بل طرف ته به آیا دې اپریشن نه چې سکونی ولې شي
د ترهګر بریدونو دغه وسنۍ لړۍ کې چې ډیر حساس او مهم ځایونه په نښه شوي, کوم چې سرګندوي په تیر فوزي عملیاتو کې دغه ترهګرو ډلو زور نه دی کم شوی. دغه رد الفساد په نامه عملیات به د تیرو عملیاتو څخه څومره بدل وي او د امن راوستو دپاره تر کومې ګټور به وي, دغه به په راروان وخت کې د دې عملیاتو د نتیجو څخه څرګنده شي. احسان محمد خان, وائس آف امریکا, ڈیوا ریڈیو, پیخور.
رنو اردن کو تاسو زمون غاک دا واشنگٹن ڈی سی لسٹیڈیو سخا نیخ پنی غاوری او دا خبرونا ہم دا محال دا فیس بوک پر پانا ہم پر جوندی بنا او ری دلائی شئی. په پنجاب کې به ګڼ شمیر پښتانه ژوند کوي او کاروبار لري, ولی په پاکستان کې وروستۍ او نارامۍ او د دوی ژوند هم تریخ کړی. د پولیسو لخوا ځورول کیږي او حتی د دوی ته د نویو داسې شناخت کارتونو د ورکولو اعلان کوي چې چپ به ولري تر څو د هغې لارې نه دوی کنټرول شي. که څه هم د پښتنو یو شمیر وتلو سیاستوالو د حکومت له دغه اقدام سره خپل کلک غبرګون ښودلی او دا یې د پښتنو په وړاندې یو ظلم ګڼلی. ابراهیم شینواری پرې دا راپور استولی.
د خیبر پختونخوا او قبالی سیمو په زیاتره برخو کې د تیرو څو کالونو بدامنۍ پوځي عملیاتو او بیا په خاصه توګه د روزګار بیخي کم وسیلو لوجې د دغه سیمو په زرګونو وګړو چې پکې د ځوانانو شمیره زیاته ده د روزګار په تکل او محفوظ مستقبل لپاره د پنجاب او سند بیلابیلو ښارونو ته مخه کړي. د پختون قوم دغه مهنت کش ځوانان د رزق په تکل کې هر قسمه د دس مزدورۍ ته هم غاړه ایښي او په ډیرو سختو او نامساعده حالاتو کې د خپل وجود نه هم دروند او لوی وزن د اوچتولو ته غاړه ایښي. د غربت بے وسۍ او په خاصه توګه ترهګرۍ ځپلو دغه پښتنو ځوانانو شپه او ورځ په ځان یوه کړې چې دغه سې خپلو کورنیو دپاره حقې حلالې څو پیسې ټکې اوګټي, خو چې په هیواد کې چرته هم د ترهګرۍ کومه پیښه مخې ته راشي نو بیا د پښتون قام دغه محنت کشه بچي د نورو صوبو او بیا په خاصه توګه د پنجاب پولیس لخوا بې ځایه تنګولی او زورولی شي.
دلته لړکوالی نه راغلی مګه تقریبا زما دلته یو 14 15 سال کېږي د پلاور کې دلته مزدوري کوم, او دلته دا مشکل دی مونږ ته چې دلته پولیس والا مونږ چې کوم ځای کې مو نه هغه مونږ ته وایي چې انټری کارډ راکړه, چې انټری کارډ نه وي نو هغه مونږ ته سیده بس تاڼې ته وځي, نو هغه ته مونږ بس پیسې ورکوو, پیسو باندې ځان نه خلاصوو او روزانه لکه دغه دغه تنګول دي زمونږ تنګول لپاره لکه پار دی کې مونږ ته هغه نه کې لګولي, نو موږ خو دلته داسې څوک شته دی چې هغه زموږ تاسو کې او خبره وکړي, ځکه چې موږ پاکستاني یو افغان نه خوړو راغلي جاپاني یو هغه موږ لکه بیس نه بیس موږ تنګوي
پولیس موږ تنګي دی خبره باندې او زموږ سره شته دي ګاډو نشته کمپیوټرایز او دې هغه باوجود موږ باندې وای پرچی جوړه کا او لکه تنګي بار را کم تنګي وای پرچی جوړه کا لکه پیسې رانالي او دې لپاره موږ وای چې موږ سره لکه ناڅ دغه و کی داونه
ځای پولیس دوی له نادرا له اړه ورکړی شوی کمپیوټرایز شناختی کارډونه هم منلو ته تیار نه دي او د دغه پر ځای د بډی رشوتونو په اواز ورله د خپل اړه د لاس لیکلي ارزي د رجستریشن پرچی ورکي. د پښتون قام دغه ځپښو ځوانانو کو ورځ د روزګار په تکل کې نه کلاره ده، نو د شپې د آرام د پاره هم د دوی د استوګنې کوم ښه بندوبست نشته، او دوی زیاتره د لویو او جدیدو ښارونو په زیاتره زړو او د جدي اسانتیاو نه بې برخې بوسیده ودانیو کې د مسافرې دغه شپې په تیرولو مجبوره دي. چرته چې نه خو بجلی شته، نه پاکې اوبه او نه ګیس، او د کمې کرایې دغه ودانیو په تنګو کوټو کې دوی ډیر په مشکله ګزران کوي، چرته چې د ساتیرې هم کومې وسیلې نشته.
او تقریبا لس کاله مې دلته کې لاهور کې وشو، او ته چې په هوټل کې کار کوم، دا زمونږ د ډیرو حالات ماحول دی، اته نه لس کسان هم په دې کې پاتې کیږو، او دلته کې موږ ته د اوبو تکلیف دی، د بجلی خو د سارا دندې نه لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، او نور قیاسي پیسې داسې چې پولیس تنګول در تنګول کوي چې باید تاسو د کوم ځای انټرویو کړئ، پانکی وکړئ، ډینګی وکړئ، هلته لاړ شئ، دلته کې راشئ، تاسو دلته کې څه کوئ، در خپل صبح کې در خپل روزګار کوئ. زمونږ د حالات دی، حکومت زمونږ دا درخواست دی چې بدې کې موږ سره زمونږ د پښتنو لږ خیال وساتي، هیلپ مو سره کوي، بدې کې موږ تنګول در تنګول در قیاسي پیسې راته نه کوي.
د پښتون قام دغه ګلالي ځوانان څوک چې زیاتره ایله د سکوتلو په عمر کې دي، سحر وختي د روزګار په تکل کې راوځي، او تمام ورځ د پردي قام وګړو په خدمت کې په دغه سوچ او فکر کې تیر کړي چې کله به د دوی د قسمت پایه هم مثبته چکر اخري او خپل ګل وطن ته به واپس لاړ شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، خیبر ایجنسی.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په پښتونخوا صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي په ټول ملک کې د ترګرۍ خلاف دی، خو د ترګرۍ په بانه باندې په پنجاب او سند صوبه کې د پښتنو زورول د زغملو وړ نه دي. همدغه شانته کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز هټک هم ویلي دي په دې تنګولو باندې او د پښتنو په زورولو باندې به د پنجاب او د سند د چارواکو سره خبرې کوي. د ډیوا ریډیو خبریال حمیدالله تفصیل په خپل رپورټ کې وایي.
په پنجاب کې د پښتنو او د قبایلو د ځای انتظامی او پولیسو لخوا د زورولو په حق له د پښتنې په جواب کې عمران خان وویل دی په کمی کچ د غواز شتوی، ځکه چې په پنجاب او سندوانو صوبو کې تمام پښتانه مزدوران تنګول راغستل شوی دی.
اس صوبے کے باہر سندھ کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی پشتونوں کے اوپر بہت مشکلات ان کو سامنے گزرنی پڑی. میں بھی اپنی آواز اٹھاؤں گا، میں پرویز خٹک کو بھی کہوں گا کہ ان کو بھی بلکہ دورہ کرنا چاہیے پنجاب کا اور سندھ کا، اور وہاں آواز اٹھانی چاہیے.
عمران خان د صوبائی حکومت چارواکو ته وویل چې په دغه حق لا یو حکومتي وبد دی زر تر زر د پنجاب صوبې دوره وکړي. بل اړخته د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ډیوا ریډیو ته وویل د پنجاب صوبې دننه د پښتنو زورول هپکوونکي دي، او دوی به د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف سره په دغه حق لا زر خبرې وکړي.
اوس د پنجاب کې چونکې تازه لهر دا شروع شوی دی، او ډېر لیټسټ دا خبرې زور زه بچی من سره پنجاب او ایڈمنسٹریشن سره ایز سین سره خبرې کوم چې رحمو یې د ملک نه مې دا غیوم دی. پنجاب کې پنجاب خلک مو صوبې کې مو خو ډېر ریسپیکټ کوم، ان شاء الله دا قدم مو واخلو.
په پنجاب کې د مزدورکارو او میشتو پښتنو په حق لا رستنی راپورونه او په سوشل میډیا خوارشوي عکسونه ښایي چې غنی په دوی ټولو د ترهګرو ګمان کیږي، او پولیسو او انتظامی ورسره ناسمه چلند راغسته دي. خو عمران خان وویل چې په پنجاب کې په اول سر کې ترهګرو پر ضد عملیات شوي وي، نن به داسې حالات نه وو.
پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا تھا، اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے، تو ایک سارے ملک میں سائملٹینیس آپریشن ہونا چاہیے تھا.
عمران خان زیادہ تکڑا داتیائی میں پلسیز کے دا وسلہ والو ڈلو او داغوی دا فعالیتونو اجازہ ورکول کدا کم مصلحت او کامی گٹ دلان دیو، خو اس پا دا بندیس پکار دے چتر اوسا پا دی حیوات کی شوی ندی.
عام منشا کو کسی ملٹنٹ آرگنائزیشن کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. جب آپ ملیشیا چھوڑ دیتے ہیں اپنے ملک میں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، اس میں مصلحتیں تھیں.
عمران خان زیادہ کړه کچره قبایلی سیمه د پښتونخوا سره زر تر زر شامل نه کړل شو، نو دوی یره لري چې بیا به هم په قبایلو کې د نور اپریشن ضرب عذاب اندېخنی وي.
وایبل سیټ اپ ہے وہ ہے کہ پختونخوا اور فاٹا کا مرجر. فاٹا کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے اور لانگ ٹرم پختونخوا کے لوگوں کو بھی اس کا بہت فائدہ ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا سلو کام چلا ہے وہاں خلا بڑھتی گئی پختونخوا میں، اور اگر یہ جلدی پر نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور ضرب عذب کرنا پڑے۔
دیوائی تر اس نے قبائل تو آواز او نہ حق ورکل شوی دی او د صبح سر شامل دل با دی خپل حق غختلتا چم توکڑی۔ حمید اللہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پہ خبر۔
درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ ډیوه ده. دا خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی له سټوډیو څخه اوري. د فیسبوک پر پاڼه لنیک امرغه دا مهال لموږ سره تر 2 میلیونو زیات اوریدونکي او مینوال ملګري دي. زموږ خبرونه اوري لکه د دې خبرونه په څیر، او موږ ته نظرونه راکوي. تاسو کولی سئ د هرې خبرونې او راپور په اړه خپل نظر څرګند کړئ، او حتی راغنده نیوکې وکوئ د موږ د خبرونو له بهبود سره به مرسته وکړي. زموږ د فیسبوک پاڼې ادرس ته وی او ای ډیوا. همدارنګه تاسو کولی سئ د موږ راپورونه او ځینې مهم مطالب په ټویټر باندې هم وګورئ، @ وی او ای ډیوا. او که غواړئ د موږ ویب پاڼې ته ولاړ سئ، نو www.voanews/diwa. او اوس هم راځو د یو بل راپور پر لوري. په پاکستان کې د ترهګرو لخوا د وروستیو بریدونو نه راوروسته دا مهال یو شمېر ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. امنیتي چارواکو امر کړی چې هر هغه څوک چې د تلاشۍ پر پوسټا یا چیک پوینټ کې ونه درېږي نو ودې وشتل شي. د کورنیو چارو وزارت هم د خلکو نه د پوره احتیاط کولو غوښتنه کړې ده. نور حال د سعدیه قاسم شاه په راپور کې اوري.
په ناکو او چیک پوسټونو باندې د نو درېدو په صورت کې سکیورټي اهلکارو ته د هغوی د وشتلو اجازه په حق لا دغه خبرداري نن زیاتره پیښور کې خلکو ته په دغه په موبایل سیټونو باندې نن زیاتره خلکو ته د اس ام اس دلاري تر لاسه شوی، او په دغه خبرداري کې دا نه دی لیکلی شوی چې آیا دا د سکیورټي ادارو له طرفه حکم ورکړی شوی دی یا د صوبایي حکومت له طرفه. خو ملک کې روان د بد امنۍ صورتحال د لاسه خلکو دغه میسج ډیر سنجیدګۍ سره اغستلی دی، او خپل دوستانو ته دغه میسج لیږلی. د داسې کسانو د ویشتلو اجازت او د سکیورټي اهلکارو نه په دې حق لا هیڅ قسمه تفتیش یا تحقیق نه کولو کوم اختیار ورکړی شوی دی. په دې حق لا یو کس هدایت الله خټک صدا وویل.
زه حیات آباد نه ډیلی آفس ته ډرایوینګ کوم د صدر پورې راځم، سټیټ لای بلډینګ چیک پوسټونو باندې. خو یو مین چیک پوسټ خو ضروری دی، خو مست راځي ګوره قبرستان سره آرمی چیک پوسټ خو کله کله حیات آباد سره هم ولاړ وي. نو یو خو داسې خبره ده چې آلریډی دومره رش جوړ وی چې تب درېدلې وې کنه، رو رو بزې یا به کم سے کم ولاړ وې او شیبا بیا به روانېږي. ولاړ خو داسې خو کېدی نه شي چې ته لاړ شي ډایرکټ تیز را شي او تختې.
د سخت کال شروع شوی د ترهګرۍ لړۍ کې تر اوسه پورې د صوبا خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو او قبایلي علاقو کې د 150 کسانو وجنې او د 1500 کسانو زخمي کېدو نه پس د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت او سکیورټي ادارو دغه سخت امنیتي خبرداري ورکړې دي. د پېښور فوزي چاونه کې خصوصا سخت امنیتي ګامونه اغستل شوي وو، او دې ځای کې یو اوسیدونکي شاهد ډیو ریډیو ته د نننی صورتحال په حق لا صدا سي ویل.
یہاں پہ ضرورت سے زیادہ رش دیکھا سیکیورٹی اداروں کا، خاص طور پہ وہ ایک ایک چیز کو چیک کر رہے تھے، ایک ایک آنے والے کو، ایک ایک دکاندار کو.
شاهد وايي چې نن د ضرورت نه سیوا امنیتي ګامونه اغستل شوي وو. دې ویل چې دا دوايي اغستل لته و، او هغه لته دې وکتل چې سیکیورٹی ادارو یو یو سیز، یو یو کس او د یو یو دکاندار نه تپوس پښتنې کوي او تلاشی کوله. د پېښور یونیورسيټي یو طالب علم هیلا شنواری چې په پېښور ښار کې اوسي او په درې چیک پوسټونو روزانه راتېریږي ویل چې نن د سکیورټي سخت اقدامات په کتو راغلل.
ډېر مشکلې راته چې لګا، بس په میګي په قدم روان یو، بس نو راته ډېر سختي. دا سوچم وکړ چې لګا اوس ګاډي ولاړ شي او یو دم چرته یا خو دماکو شي، او بل دای چې موږ پیرنټس سره ډېر سخت غم شي چې دا ګل اصل لیټ شو. دا شي کنه چې هر ورځ ډیفرنټ ډیفرنټ ټایم باندې موږ کور ته را سو، کله یو ګنټه لیټ شو، کله نیمه ګنټه لیټ شو. نو لار کې غوند درې څلور چیک پوسټ راځي، او هغه کوم هغه مادم ډیر زیات ټایم لګي.
هیلا شنواری ویل چې د ترهګرۍ خطر او د داسې قسمه پیښو یری او دړکی هر ځای خوري دي، خو د دې د لاسه دوی خپل ژوند کول نشي ودرولې.
نه نه نه، سبق خپل جاری ساتي، ځکه چې مونږه دا په خود خو بیا به ژوند کې پاتې شي شو
د سر خار په خور غټ مارکیټونو او سړکونو باندې نن غیر معمولی خاموشي وا او ګڼه ګونه نخ کاریده خو چک پوسټونو باندې د چیکینګ د لاسه د ګاډو وګړو کتارونه په کتو راغلل خو د 13 کال راسي د ترهګرای اغیزمن د پیښور خال خلک اوس د داسې امنیتی صورتحال او د تلاشو عدد غونډ ښکاری او وی ویل چې داسې قسمت تلاشای او دړکی د دوی د ژوند برخه جوړه شوی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا جو ریډیو پیښور
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منور دن کو ڈیو ریڈیو تے یواری بیا په خیر رالی زمنگ خبرونا لا اوسم روانه دا تاسو زمنگ روانه خبرونا د فیس بک د ڈیو ریڈیو د فیس بک تلاری هم اوری دے شی یواری بیا تاسو پام را گرزو د مهم خبرونو سر ټکو تا
پاکستانی چارواکی وای لاہور خار کې یوې 14 نګدی اته کسان وژلي او شل نور ژوبل کړي دي د 14 په اړه بیلابل رپورټونه دي خو د پولیسو یو چارواکی وای د پیخې ځای کې چاودیدونکو مواد موجود و
جو کیفے تھا یہ ٹارگٹ تھا یا کوئی پریپریٹری سٹیج پہ کوئی ان سے بوم بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی
پختونخوا صوبہ کے دواکمن تحریک انصاف گوند مشر عمران خان صوبائی حکومت طویلی پنجاب او سندھ صوبوں کے پختنوں سرا زور زیاتی خبر دی واخلی ہم پتہ کا موضوع وائس آف امریکہ ڈیوتا د صوبے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک وائی
زب اچھی میں صرف پنجاب ایڈمنسٹریشن سرا عزت سندھ سرا خبر کو چر ہم یہ دہ ملک نمایاں نہ گئی ہوں مجھے پنجاب کے پنجاب خلق کے منگ صوبے کی منہ ریسپیکٹ ہو ان شاء اللہ دا قدم ہوں مغل
او نن په اوم ورځ هم د پاکستان په امر له افغانستان سره ګډ پوله د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او د پاکستان د خارجه وزارت دفتر ویاند وای د پولی بیرته پرانستلو په اړه کومه نیټه نه ده څرګنده د پاکستان په ختیځ کې نن د یوې 14 په ترڅ کې لکتر لګه اته تنه وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي چارواکي وایي 14 په لاهور خار کې شوی ده او دم غړي د 14 د علت په اړه معلومات نشته دا 14 یو ورځ وروسته له هغه وشو چې په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ستر پوځي عملیات پیل شوی دي په پاکستان کې د ورته 14 بریدونو له عمله یوازې په تیرو څو اونیو کې لکتر لګه 113 تنه وژل شوی دي د اکثرو دغه بریدونو په اړه په پاکستان کې میشت د جمعیت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې
په پختونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي په ټول ملک کې د ترګرۍ خلاف تي خو د ترګرۍ په بانه په پنجاب او سند صوبو کې د پختنو زورول د زغملو وړ نه دي نوموړي په پختونخوا صوبه کې د افسرانو د یوې ډلې جوړولو اعلان هم وکړو چې د پنجاب او سند صوبو د متعلقه چارواکو سره به په دغه کشاله خبرې اترې کوي د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلي د پختنو د تنګولو رپورټونه خپه کوونکي دي او د پنجاب او سند چارواکو سره به خبرې کوي یار دی د پاکستان پنجاب او سند صوبو کې د ورستیو ترهګر بریدونو نه پس د پنجاب پولیسو د پښتنو او افغانانو د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړې ده
جرمنی یو ډله نور افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستول دغه 50 کسیز ډله تیر ورځ د جرمنی له مونیخ ښار څخه کابل ته واستول شو ل جرمنی څخه یوازې تیر کال 80,000 هغه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته لیږل شوی دي د چاچې پناه غوښتنه نه قبول شوی چارواکي وایي په روان کال کې به دغه شمیره نور هم لوړ شي
او هم د پاکستان خارجه وزارت نن یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د سلور اړخیزه هیوادونو یا کیو سی جی په چوکاټ کې دننه په خبرو کولو زور اچولې افغانستان د 1300 میاشتو راهیسې په دغه غونډو کې د ناستې نه ډډه کوي د خارجه دفتر وایاند نفیس زکریا نن خبریالانو ته وینا کې دا هم ونه ویل چې کابل اسلام آباد ته د کومو ترهګرو او ډلو نمونه ورکړي دي ښاغلي زکریا نه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړلې پولې د بیرته پرانستو په اړه پوښتل شو نو هغه نیټه هم ورنکړه
د متحده ایالاتو په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو نن په موسل کې د داعش پر ضد نوي عملیات پیل کړل. دغه عملیات د ښار په هوایي ډګر او پوځي مرکز ته څیرمه ترسره شول. په دغه عملیاتو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او د چټک غبرګون ځواکونو برخه اخیستې ده. عراقي پوځ د موسل ختیځې برخې تیره میاشت خپلو عملیاتو په لړ کې له داعش څخه نیولې وې.
ایران د فلسطین په ملاتړ کې په تیرو شپږو کالو کې خپل لومړی کانفرنس ترسره کړی دی چې پکې د اتیاو ملکونو نه په سونو استازو ګډون کړی. دغه دوه ورځنی کانفرنس د شروع په ورځ د ایران پایتخت تهران کې پای ته رسیدلی چې پکې د ایران صدر حسن روحانی فلسطین سره د اسرائیل په ضد مبارزه کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. ایران د یوې مودې راهیسې فلسطین سره مالي او پوځي مرستې کوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د حکومت له پلاوي سره نن په جنیوا کې وکتل ترڅو په دغه هیواد کې د روانې شپږکلنې کورنۍ شخړې د حل لپاره یوه لاره چاره وسنجوي. ټاکل شوی ده چې سټیفن ډی مستورا به دغه راز د مخالفینو له مشرانو سره هم نن وګوري. نوموړي ویلي چې دواړو غاړو سره د سولې پر پلان باندې خبرې کوي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ښکېلو غاړو استازو کابو نهه میاشتې مخکې هم په جنیوا کې سره کتلي وه. د هغې ناستې خبرو کومه ځانګړې پایله ځکه نه درلوده چې د اوربان له تړون څخه په وار وار سرغړونه وشوه.
د سور صلیب د خیر ښېګړې نړیواله اداره وایي د نړۍ په بېکوره آبادۍ کې نیمایي برخه د ماشومانو ده او دغه ماشومانو له د معیاري تعلیم ورکول د نړۍ لپاره لویه کشاله ده. آی آر سی وایي په نړۍ کې دا وخت 2.5 میلیونه ماشومانو پوهه او تعلیمي وده د خطرو سره مخ ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو اورئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان خارجه وزارت نن یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د سلور اړخیزه هیوادونو یا کیو سی جی په چوکاټ کې دننه په خبرو کولو زور اچولی. افغانستان له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه غونډو کې د ناستې نه ډډه کوي. د خارجه دفتر وایان نفیس زکریا خبریالانو ته وینا کې دا هم اونه ویل چې کابل اسلام آباد ته د کومو ترهګرو او کومو ډلو نمونه ورکړي دي. اغلی زکریا نه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړلې پولې د بیرته پرانستو په اړه پوښتل شو نو هغه نیټه هم ورنکړه. نور حال د اسلام آباد نه د رابیا پیر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان په امر د افغانستان سره د څو ورځو راهیسې تړلې سوې پوله د بیرته پرانستلو په هکله د پاکستان د خارجه دفتر وایي
will be taken decision in due course.
د پولو د پرانستلو پریکړه به د وخت سره کیږي، خو پاکستان څه نیټه نه شایي. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ونیزه مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د پولي بیرته پرانستلو پریکړه به پر خپل وخت کیږي.
will be taken decision in due course.
پاکستان او افغانستان نږدې 1500 میله شریکه پوله لري. په وچه پروت افغانستان اقتصاد او د بهرني هیوادونو سره د تجارت لپاره د پاکستان د لاري ترانزیت سوداګري کوي. هم د دغه لاري افغانستان کې موجود د امریکا او ناتو فوجان د تیرو 15 کلو راهیسې پر تورخم او چمن د پاکستان څخه افغانستان ته خپل جنگي سازو سامان وړي او راوړي. افغانستان تور لګوي د پاکستان لخوا په خپل سر د پولي تړل د افغانستان سره سول وزنامو سرغړونه ده. د افغانستان برستيال خارجه وزیر حکمت کرزی څو ورځې وړاندې میډیا سره خبرو کې ویلي وو چې پاکستان په وچه د پرتو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو لخوا د منظور سوي قراردادونو سرغړونه کوي، خو وايي افغانستان تر اوسه د صبر څخه کار اخلي. د شاغلی نفیس زکریا سمی د هغه نمونو پښتانه هم وکړه چې افغانستان وایي د پاکستان د خاورې څخه په افغانستان کې په تراګری کې ککړ دي. خو د بهرنو چارو د وزارت ویاند راته د دغه پښتنې په جواب کې وویل چې د تړلو چارواکو څخه دی په دې اړه پښتنه وسیم او خپله یې ته جواب ورکول څخه ډډه وکړم. کابل څو ورځې وړاندې پاکستان ته فهرست ورکړی وو او ویلي وو چې 15 اتیا تراګر او 2 تراګری ډلې په پاکستان کې د افغانستان په سید منصوبې جوړوي. پاکستان هم د لاهور او د سهون د بریدونو وروسته د شپږ اویا تراګرو فهرست کابل ته ورکړی وو. د د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وخت او تریخوالی تر بل هر وخت څخه زیات ګرځول کیږي. افغانستان د څو میاشتې راهیسې د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین له اړخه د افغانستان د روغې جوړې لپاره جوړ کړی سوی ګروپ کیو سی جی کې د ناستې څخه ډډه کوي او نه پاکستان کولی سي چې دغه غونډه راوبلي. خو نن یو ځل بیا ویان نفیس زکریا د کیو سی جی پر ډګټ کار کولو زور راوړو.
پاکستان هاز دیرفور کنټینیو ټو امفسایز د نیډ اف ورکینګ ټوګیدر ان دی کیو سی جی فار دی ابجکټیو اف لاستینګ پیس ان افغانستان.
خو افغان چارواکي په شخصي محفلونو کې وایي چې په دغه پروسه نور باور نه کوي. د نور کله پشان پاکستان یو ځل بیا د تراګری پراپر هندوستان ولګوله. خو خارجه دفتر په دې حکله جرنلستانو ته څه منلي ثبوتونه ورنه کړو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د رابعه پیر په راپور کې مو اوریدل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرو لیستونه له یو بل سره تبادله شوي دي تر څو هر هیواد په خپل خاوره کې په خپله سیمه کې د ترهګرو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته کړي او هغوی له منځه بوځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی چمتو دي له پاکستان سره د ترهګرو د دغه لیستونو په اړه خبرې وکړي چې دواړو هیوادونو له یو بل سره شریک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدل د یو هیواد په ګټه هم نه دي.
هغه څه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورباندې ټینګار کوي دا ده چې افغانستان چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د لیستونو او د دواړو خواوو پر اندېښنو مسؤلانه بحث او اقدام وکړي او یو درېمګړی هیواد دی په دې برخه کې د دواړو هیوادونو له اقداماتو څخه نظارت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو او ناخوالو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن د شپږمې ورځې لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې لا تر اوسه هم نشي ویلی چې دغه پوله به کله د مسافرو په وړاندې پرانیستل کیږي. درنو اردوونکو، له ملتیا مو مننه. له افغانستان څخه په یو بل راپور کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه وایي د تاوتریخوالي له امله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ستونزې نشي هواریدلی. د دې ټولنې د پارلمان یو پلاوی چې تازه افغانستان ته ورغلی له ژورنالیستانو سره په خبرو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شویو ستونزو په هوارولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان توغندوی بریدونه د سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي او دواړه هیوادونه باید خپلې ستونزې د خبرو لري حل کړی. ل کابل پرې د ډیبي خبريال حقمل روان دا راپور چمتو کړی.
د اروپایي ټولنې د پرلمان یو پلاوی چې کابل ته راغلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو له لارې د ستونزې په هوارولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو بریدونو حملې د سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د دې ټولنې د پلاوی مشر پیتروس ویلي افغانستان او پاکستان چارواکي دي د خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کړي او خپلې ستونزې د مذاکراتو لارې حل کړي. د سیاسي چارو افغان څیړونکی ډاکټر آصف بکتاش وایي که افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په پام کې نیولو سره خپلې اړیکې منظمې کړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ هیڅ ډول ستونزې نشي رامنځته کیدلی. همدار از د اروپایي ټولنې د پارلمان پلاوی په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي د دوی لپاره په افغانستان کې لومړیتوب سوله ده او په ټول توان سره به هڅه وکړي چې د سولې په پروسه کې له افغان حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ډیوی ته داسې وویل.
سازمان یادونه وکړه چې د دوی لپاره لومړیتوب د افغانستان کې سوله ده او په ټول توان سره به کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هڅو ملاتړ وکړي او دوی څه کولی شي هغه به درېغه نه کوي.
فیصل زیات کړه ښاغلی عبدالله د اروپایي پلاوي سره په خبرو کې ویلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې پرمختګ شونی دی، خو دا په هغه صورت کې چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په خپله وسلوال طالبان هم پر سولې عقیده ولري.
د سولې په پروسه کې پرمختګ کړی دی او د اسلامي حزب سره د سولې هوکړه لیک امضا د دې پروسې پرمختګ یوه نشانه ده. هغه یادونه وکړه چې د وسلوالو طالبانو سره هم د سولې په پروسه کې پرمختګ شونی دی، اما دا هدف هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې پاکستان د طالبانو څخه خپل ملاتړ پای ته ورسوي او طالبان هم د جنګ پر ځای په مذاکراتو باندې عقیده ولري.
اروپایي ټولنې په داسې حال کې له افغانستان او پاکستان څخه د خبرو له لارې د ستونزې د هواریدو او له افغان حکومت څخه د سولې د خبرو ملاتړ کړی چې په پاکستان کې د تېرې اونۍ له حملو وروسته دواړو هیوادونو یو په بل د ترهګرو په ملاتړ تورن کړي او د تګ راتګ لارې هم تړلې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
دا ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا diva@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد د پاناما گیټس په نامه د غبن د مقدمه په لړ کې وکیلانو خپل دلیلونه پوره کړی دي. سپریم کورټ وایي چې دغه مقدمه په اړه فیصله محفوظ ساتي او یو داسې فیصله به کوي چې دواړو فریقو ته به د منلو وړ وي. د دی ور ریډیو خبريال الیاس خان په تفصیلي رپورت راکړي.
سپریم کورٹ نن د دواړو فریقینو لخوا خپل دلایل مکمل کېدو نه وروسته خپل فیصله محفوظ کړه. خدای نه دی ویلي چې دا فیصله به کله او ربی. د پینس کسی بینچ مشر جسټس آصف سعید کوسا وینا وه چې عدالت په د آئین او قانون د لاندې په دې خواستونو فیصله ورکوي او د دې خبرې نه په عدالت هیڅ اثر نه پرېوځي چې د هیواد په کروڑو خلک به د دې فیصلې نه خوشحاله شي او کنه. د ده وینا وه چې دوی به داسې فیصله ورکوي چې شل کاله وروسته به هم خلک دا وایي چې دا فیصله د قانون لاندیوا. د دینه وړاندې د تاریخ انصاف وکیل نیم بخاری د جواب الجواب باندې خپل دلایل ورکړل او وی ویل چې وزیر اعظم په خپل تقریرونو کې د غلط بیانای نه کار اغسته دی، نو ځکه د عدالت د دوه د نه اهلی حکم ورکړي. د اوی چې د دینه وړاندې عدالت یوسف رضا ګیلانی هم نه اهلا ګرځولې او په دې باندې جسټس اجازه افضل په خپل ریمارکس کې اوی چې د یوسف رضا ګیلانی مقدمه د خواستونو سره تړل نه دی پکار. د اوی چې پخوانی وزیر اعظم د عدالت په حکاماتو عمل نه وکړي، نو ځکه یې پر ضد کاروي شوی. د بینچ یو بل غړي جسټس عظمت سعید د پی ٹی آئی وکیل نو پوښتل چې کوم دستاویز تاسو جمع کړی دي او آیا د دې تصدیق شوی دی. په دې باندې د نعیم بخاری وینا وه چې د دې تصدیق خو نه ده شوی، خو مخالف فریق د دې نه انکار نه دی کړی. د جسټس اعجاز افضل وینا وه چې غیر مصدقه دستاویزات څنګه د ریکارډ برخه جوړه کړی شي. د بینچ مشر آصف سعید کوسا وینا وه چې پاناما لیکس کې ورکړی شوي دستاویزات دومره زیات دي چې د دې لوستو او رای جوړولو کې به وخت لګي. د عدالت تر مخه فریقینو تقریبا شپږ زره دستاویزات جمع کړي دي او کچره دا د قانوني شهادت د لاندې وکته شي، نو پکې به 90% ردی تزي. د جماعت اسلامي وکیل او شیخ رشید هم جواب الجواب کې خپل دلایل ورکړل. تیر کال د پاناما پیپرز په نوم سرخپور کړی شوی دستاویزو کې د پاکستان وزیر اعظم د کورنۍ نمونه مخې ته راتلو نه وروسته د تاریخ انصاف مشر عمران خان په شریف کورنۍ د بډې رشوتونو تورونه لګولي وو او دی د واک نه لرې کولو لپاره یو مهم هم پیل کړی وو. او دی لړکی عمران خان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د نااهلۍ خواست داخل کړی وو. په شپږویشو پاڼو باندې مشتمل دې خواست کې د وزیر اعظم او د دریو بچو بشمول لس خلق مدعا لیهان گرزول شوی دی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
ڈیو ریڈیو ہر روز تاسو تا دا پاکستان پا وقت سحر شپگونا نهو بجو پوری
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پوری
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي. رنو اردن کو دا د امریکا غک دی ودا اوس هم ورزو گاونډي ایران ته. ایران په تیرو شپږو کالو کې د لومړي ځل لپاره د فلسطینیانو په حق له یو کانفرنس رابللی. دغه غونډې ته له اتیاو هیوادونو څخه په سلګونو استازي ورغلی دي. په دې اړه نور حال به زموږ همکار محمد اکرام درکړي.
د فلسطینی انتفاده په حق کې د ورځنۍ نړیوال کانفرنس ته ایران پایتخت تهران کې د شروع په ورځ سرته رسیدلې. د ایران صدر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې د اسرائیل پر ضد جنگ کې د فلسطینیانو سره د نورو مرستو ژمنه کړې. تهران د ډیر وخت راهسي فلسطینی تنلارو ته مالی او پوځي مرستې ورکوي. د ایران سرکاري میډیا تر مخه حسن روحانی ایرانی اولس حسن روحانی ویلي ایرانی اولس د فلسطینیانو سره مرستې او د اسرائیلی ګامونو د مخالفت په سر غټ قیمت ورکړي، خو ویلي د پورا اراده سره به خپل مرستې جاری ساتي. د ایران سرکاري میډیا وای حسن روحانی فلسطینی قومي شورا چیرمین سلیم الزینون سره د غونډې په موقع ملاقات کړی دی. د کانفرنس نمائندگانو ته په وینا کې حسن روحانی اسرائیل یو جالی حکومت وبلو او د دې پر ځای د مسلمانانو عیسایانو او یهودیانو لپاره د فلسطینی ریاست جوړښت غږ وکړو. یوه ورځ بلاندې د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنای د کانفرنس د پرانستې په موقع اسرائیل د کینسر یا سرطان دانه وبلله او فلسطینیانو یې زور راوړو چې د فلسطین پوره ازادۍ پورې یو طاقتوره انتفاده شروع کړي. فلسطینیانو په غربي غاړه او غزه پټۍ کې د اسرائیل قبضې خلاف دوه ځله انتفاده یا د تشدد نه ډک تحریکونه چلولی دي. یو انتفاده د کال 1978 نه تر کال 1993 پورې او دویمه انتفاده یا تحریک د کال 2000 نه تر کال 2015 پورې. په وروستیو کې فلسطینی تنلارو د اسرائیلیانو پر ضد په چاقوانو ګاډو او ډزو سره حمله کړې دي او په کال 2014 کې یې د اسرائیل خلاف غزه د یو مرکز په توګه باندې استعمال کړې وه. ایران د روان میاشت کانفرنس کولو سره دغه بغاوتونو ته احترام ورکوي، د چانه چې یو کال وړاندې د نړیوال طاقتونو سره د نیوکلیای پروګرام په سر تړون وروستو نړیوال بندیزونه لرې کړل شوي وو. ایران د دې وړاندې په کال 2011 نهم شپږم کال 2001 او په کال 1991 کې د فلسطینی انتفاده په حق کې کانفرنسونه کړي دي. د واشنگتن د څېړنې اداره فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکریسیز کې ایرانی څېړنکار ایمانوئل اوټو لینګی د اسرائیل پر ضد د حسن روحانی او خامنئی وینا یو شان ګڼي او وای دوی د صدر براک اوباما حکومت په وخت په کال 2015 کې لاسلیک شوی نیوکلیای تړون وړاندې او وروستو په اسرائیل سختې نیوکې کړي او زیاتوي اوس چې ډانلډ ټرمپ د امریکې صدر دی ایرانی حکومت ته نظر لري چې اسرائیل دې تباه کړی شي. خو نوموړی وایي شپږ کاله پس د فلسطینی تنلارو سره په مرسته کې یو بل کانفرنس را بلل د غور خبره ده. روانه هفته شبي غونډه کې د فلسطینی تنلاره ډلې حماس اسلامیک جهاد او د لبنان تندربه ډلې حزب الله غړي شامل وو. دغه ټولې ډلې امریکې تندربه ډلې ګرځولې دي. په غونډه کې د شلو ملکونو پارلماني نمائندګانو برخه اخیستله چې پکې د اوو ملکونو پارلماني مشران هم شامل وو. په دغه ملکونو کې الجیریا، لبنان، مالی، شمالي کوریا، شام، تنزانیا او زمبابوې شامل دي. د ایران حکومت د پاکستان او افغانستان نه مذهبي عالمانو ته هم په دغه کانفرنس کې بلنه ورکړې وه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
ا قدر من اوریدن کو وائس اف امریکا ډیو ریډیو ته واګه د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټرز خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې 40 میلیونه خلک د قحط د خطرو سره مخامخ دي، چې په فوري توګه ورله د مخنیوي لپاره دوی ته 4.4 ارب ډالر پکار دي او دوی سره صرف 4 هفتې مولت دی. دوی سره په دغه لړ کې 90 میلیونه ډالر دي او چې درې ټولې کومکیا امدادی برخې 2% جوړیږي. دا خط زپلی هیوادونه جنوبی سودان، سومالیا، یمن او نایجیریا دي. تفصیلات د ډیور ریډیو همکار محمد عالمگیر په غک.
د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی انټونیو ګټارس خبرداري ورکړی چې د نړۍ 4 هیوادونو کې 40 میلیونه خلک لوګي یا قحط سره مخ کېدل شي کوچر نړۍ امداد ونکړ. خبریالانو سره خبرو کې سرمنشي ویل د دغه خلکو حالت ډیر نازک دی او په میلیونه خلک د لوګي د لاسه د مرګ په خوله کې پراته دي. نوموړی وایي دا خلک په دې مجبور شوي چې خپل ساتلي څاروي د خوراک لپاره حلالوي او د راتلونکي کال د کار لپاره اخو د تخم خوري، تر دې چې دا خلک څه وخت هم څه بیماری یا وبا سره مخ کېدل شي. ملګرو ملتونو سویلي سودان، سومالیا، یمن او د نایجیریا شمال ختیځ برخې د قحط په غاړه ولاړ هیوادونه ټاکلي او په دوی د راروان شپږو میاشتو پورې د نظر ساتلو فیصله کړې. ملګرو ملتونو وړاندې نه سویلي سودان کې 1 لاکھ پورې خلک د قحط زده ګرځولي. ښاغلی ګټارس وایي د سویلي سودان یو شمېر برخې وړاندې نه قحط سره مخ دي او که موږ سمدستي ګامونه پورته نه کړل نو دا حال نورو برخو او هیوادونو باندې اثر اندازه کیدی شي. داغه پټکو موږ یو مشکل سره مخ یو، کو د مخنیوي لپاره مسو نه کړل نو دا بلوی تباہی جوړ کی. کو نړیواله رورولې د دې د مخنیوي لپاره قانون چمتو کړل نو مخنیوي ممکن نه دی. خاغلی ګټارس دا هم ویل چې ملګرو ملتونو لا د روانې میاشت اخر پورې 4.4 بلین ډالر پکار دي او په دې 4 واړه هیوادونو کې دا لوګه ختمولو لپاره ملګرو ملتونو لا 15.6 بلین ډالر پکار دي چې قحط ځپلې خلکو امداد وکړي شي. خو د بده مرغه دوی لا نړۍ تر اوسه 9 میلیونه ډالر ورکړي. دی وایي د میلیونه خلکو ژوند دې امداد پورې تړلی او دې مت کې هیڅ هم نه کولو لپاره هیڅ بهانه نشي کېدی. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه د دې علاقو قحط سره مخ کېدو کې یو شمېر عوامل لاس لري چې پکې جنگ جګړې، اوچکالي او د تودوخې بدلون مهم عوامل دي. ملګری ملتونه یو علاقه اله قحط زده حسابوي کله چې یو څو اثرات پیدا شي او مخنیوي ونه شي. د دې وړاندې کال 2011 کې سومالیا ملګری ملتونو قحط زده علاقه ګرځولې وه. د ملګری ملتونو انساني امدادي ادارې مشر سټیفان او براین وایي د سومالیا د قحط مثال موږ ته وړاندې دی او هم ځکه اوس چغې وهو چې دا وخت دی چې انساني ژوند زیان مخنیوي وکړي شي. د ملګرو ملتونو اندازو او شمار شمېرې تر مخه په ګرد سویلي سودان کې 15 میلیونه خلک وړاندې نه لوګي سره مخ دي او 1 میلیون دې سره مخ کېدو واله دي. 2,00,000 ماشومانو ته دغلته پوره خوراک هم نه ملاویږي. دغه شان شمال ختیځ نایجیریا کې 15.1 میلیون خلک د خوراک کموالی سره مخ دي او تر 2.5 لکه پورې ماشومان د خوراک کموالی لري. د سومالیا 2.9 میلیونه خلک په لوګه باندې اخته دي او دغلته 1,15,000 ماشومانو ته صحیح خوراک نه ملاویږي. په یمن کې د خوراک کموالی سره د وړاندې ټولو هیوادونو نه زیاته شمېره کې خلک اخته دي. دغلته 1.3 میلیونه خلک سمدستي امداد ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دې 4 واړه هیوادونو د خوراک کموالی سره مخ سیمو ته امداد رسولو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړې. اداره وایي د نایجیریا شمال ختیځ برخو کې 2 میلیونه خلکو، سویلي سودان کې 15.8 میلیونه خلکو، سومالیا کې 15.5 میلیونه او یمن کې 8.3 میلیونه خلکو لپاره بنیادی راشن رسولې چې ژوند یې بچ کړی شي.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په نننۍ ورځ یعنی د فروری په 3 نیټه په کال 1955 کې د پولیو د مخنیوي ویکسین په لومړي ځل د امریکې د پنسلوینیا ریاست په پیټسبرګ ښار کې آرسنل الیمنټري سکول چې د پرایمري د ماشومانو یو سکول و په هغې کې ماشومانو ته ورکړی شو. دغه دوایی هغه وخت کې د ستنو په صورت کې وه. د پولیو د ویکسینو دغه ستنې ډاکټر جانس سالک تیاری کړې وې چې په لومړي ځل باندې د اگست په میاشت کې په کال 1955 کې دغه ستنې 4 میلیونه ماشومانو ته په امریکا کې ولګولې شولې. د دغه ستنو له وړاندې په کال 1955 کې د پولیو چې کم زپل شوی خلکو په امریکا کې 1,60,000 او 20,000 وو. دا غي ورستو د غشمیره بخنه غواړم 14,600 او 20,000 خلک په هغه وخت کې د پولیو د لاسه زپل شوی 14,600 او 20,000. چې کله دغه د ویکسینو د پولیو د مخنیوي دغه ستنې ولګول شوې نو را روان کال دغه شمیره د 14,000 نه 15,000 لراله 15,894 کسان. او بیا وروستو په کال 1928 کې د پولیو د مخنیوي چې کوم ساسکي دی موجوده شکل دی دا ډاکټر البرټ سابن جوړ کړل او دغه ارزان هم وو او په خوړلو کې آسان هم وو په اسانۍ باندې ماشومانو ته ورکړی کېدل. تاسو ته به دا ووایو چې په کال 1960 کې د پولیو تر ټولو یو مشهور کیس هغه و چې څه وخت یې د فرانکلین ډیلانو روزولټ په نوم باندې یو ماشوم دغه بیماری ځپلی وو او چې هغه وروستو د امریکې 23 صدر جوړ شو. د کال 1933 نه تر 1945 پورې دغه بیا د امریکې صدر وو او هغه د پولیو د لاسه په یو وخت په باندې وړ وو. قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته واوسئ.